پاش بجې شوې د ازادي راډیو د ماشومنې خبري مجلې وخت رحمت شي بریم ستاسو کوربه السلام علیکم. طالبان هغه راپورونه رد کړل چې په هلمند کې امریکایي ځواکونو هوایي برید کړی دی. مخکې یو شمېر رسنیو داسې راپورونه ورکړي وو چې د چهارشنبې په ورځ د هلمند په شورابه کې د بې پیلوټ امریکایي الوتکې په حمله کې 13 طالبان وژل شوي او د بسلوی وزیرمه له منځه وړل شوې ده. د طالبانو بیان صاحب الله مجاهد په ټویټر کې لیکلی دي چې طالبانو هغه ماینونه چولی دي چې راغونډ کړي وو. د امریکا رسمي سرچینو هم د دې برید په تړاو څه نه دي ویلي. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونو اندېښمن کړی چې ادعا شوې د طالبانو په بامیان کې 11 ښځې نیولې دي. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې دا ښځې له تېرې یوې اونۍ راپرېخوا په دې تور نیول شوي دي چې دوی په بامیان کې د طالبانو د یوې غونډې بنرونه چیرې کړي وو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې مرکزی پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د عدم اعتماد تر رای ورکولو مخکې اسناد وړاندې کړي. د تحریک انصاف ګوند چارواکي فواد جاودري نن په اسلام آباد کې د کابینې تر غونډې وروسته وویل چې د اپوزیسیون ګوندونو له لوري د عمران خان د لرې کولو پروسه یوه توطیه ده چې څو سترې مافیایي ډلې او هیوادونه پکې دخیل دي. د ښاغلي چاودري په وینا د کابینې په غونډه کې پرېکړه وشوه چې یو کمیسیون جوړ شي او له پارلمان سره اسناد شریک کړي. تاکل شوی ده چې سبا مرکزی پارلمان عمران خان ته د نه باور رای لپاره رای گیری وکړي. بلورته په پاکستان کې د یو امریکایي ډالر قیمت څه باندې 109 روپۍ تر رسیدلې ده. د پدغه هیواد کې د ډالرو بې ساری لوړ قیمت بلل کیږي. د پاکستان د مالی چارو شنن کې ادارې د روپیو د ارزښت د لوی دولوی لامل په دغه هیواد کې روانه سیاسي بې ثباتي یادوي. د اوکران په ختیځ کې نن د ریل ګاډي په تمځ کې د روسي توغندي د بلیټ پر مهال 9 تنه وټل شوي او تر سلو ډیر ټپیان شوي دي. د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وویل چې دا یو عمدي بریډ و چې پر ملکیانو وشو. د اوکران د ریل دولتي کمپنۍ وویل چې د کاراماتورسک په تمځ باندې چې له دې ځایه ملکیان د روسي ځواکونو له بمباریو نورو خوندي ځایونو ته ځي 2 روسي توغندي لګېدلې دي. زیلنسکی د پولند پارلمان ته د ویډیو کانفرنس له لارې وویل چې د دې برید پر مهال یو سرتیری هم په تمځ کې نه و. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:18 په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو را وروسته د ډیرو شرکتونو کاروبار خراب شوی او په زرګونو کارګران بیکاره شوي دي. دا موضوع مې د اقتصادي چارو له کتونکو دریا خان بهیر سره شریکه کړې.
د یوې ورځې بیکاري معادل د 2 ورځو ضرر دی.
په دې خبرونه کې وړاندې د څار د نړیوال سازمان اندېښنه هم در سره شریکو.
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوسټر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لورې نیول شوي.
او په دې خبرونه کې د افغانستان د فوټسال د ملي ټیم تمرینات په بشکک کې روان دي او بل سبا یې آسیایي جام ته د غوراوي لپاره لومړۍ لوبه ده.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نړیوال بانک تازه سروې شي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته اقتصادي فعالیتونه سخت اغیزمن شوي او خصوصي سکتور خورا ځپل شوی دی. د دې سروې موندنې شي چې ډیر سوداګر اوس مهال په بازار کې د خپل توکو لپاره د تقاضا له کمی سره مخامخ شوي دي او مجبور دي چې خپل فعالیتونه او پانګونه راکم کړي او خپل یو شمېر کارکونکو ته ځواب ورکړي. په سروې کې راغلي چې موادو او منابعو ته لاسرسی کم شوی او ترخواه د سوداګرۍ لپاره د پیسو لیږد رالیږد هم سخت شوی دی. جزئیات په دې راپور کې
د نړیوال بانک په یو تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د 2020 کال د اگست میاشتې وروسته له هر دریو سوداګریزو فعالیتونو یو په موقتی ډول درېدلې ده. دا راپور چې د یوې سروې پر بنسټ چمتو شوی او پرون خپور شو ښیي چې تر ټولو ډیر زیان وړو کاروباریانو ته اوښتی دی. راپور زیاتوي د سروې له مخې 83% واړه شرکتونه په موقتی ډول بند شوي. د متوسطو شرکتونو د بندېدو فیصدي بیا 15% ده. خولي شرکتونه یوازې 25% فعالیت لیدلی دي. خالد احمد کوهستانه له هغه کسانو یو د چ په کابل کې د خوګو د تولید کوچنی فابریکه درلوده. د نړیوال بانک راپور تاییدوي
از موږ د فابریکې د تولیدي موادو تقاضا هم په مارکیټ کې د خلکو د ټیټ اقتصادي وضعیت له کمله کم شوی وو، نو موږ په همدې دلیل خپل کارخانه بند کړه، خپل کارګر مو جواب کړ. از موږ په سیر تقریبا په سلهاو نورې کارخانې هم په افغانستان کې تقاضا د نشتون له کبله یا بندې شوي دي او یا هم خپل فعالیت کم کړی دی.
د نړیوال بانک راپور کې لیکل شوی سیاسي بحران تر ټولو بد اغیز د خوځو په سوداګریزو فعالیتونو کړی او هغه شرکتونه چې مالکانه یې خزی دي د سروې پر بنسټ 240% په موقتی ډول بند شوي. ارزو یوسفی له هغه خوځو د چې په کابل کې د لباس جوړونې شرکت درلود، خو د جمهوریت نظام له سقوط سره یې چاره ودرېدي. هغه ازادي رادیو ته وویل
ما یو کارخانه تولیدي لباس
په کابل کې مو د لباس جوړولو یو تولیدي فابریکا درلوده او خوندزیو روختونونو او مؤسساتو ته به مو لباسونه جوړول. کله چې مخکینی رژیم سقوط او نوی رژیم راغی، ډیرای خوندزی وتړل سول، د روختونونو کارونه کم سول او په جوړه کې بازار کې د جامو تقاضا کم سوه. موږ مجبور سو چې د ډیرو لګښتونو او کم عاید له امله خپل شرکت وتړو.
له طالبانو مو د نړیوال بانک د نوی راپور پاړه و پختل، خو ځواب یې رانه کړ. مګر لدی وړاندې ویلی وو د اقتصادي خوځښت لپاره حالې ځلې کوي. نن نړیوال بانک په راپور کې د اگست 15 وروسته بیکاری ته هم اشاره شوې او لیکي په افغانستان کې هر ډول شرکتونو خپل تر نیمایي زیات کارکونکو له دندو منفک کړي، خو په دې کې هم د نارینه په پرتله د خوځو شمیر زیات دی او له هر څلور خوځو درې له کار لري کړل شوي دي. داخلي منابع او تکم لاسرسي د تامیناتي زنجیر شلېدل، د خارجي اسارو په موندلو کې ستونزې، د توکو د بای لوړېدل، د بانکونو محدود فعالیت او امنیتي ستونزې نور دلایل دي چې د نړیوال بانک د راپور له مخې د سیاسي ناورین وروسته د افغانستان په اقتصادي فعالیت اغیز کړي او سختې ځپلې دي. د راپور په پای کې لیکل شوی چې اکثره سروې شوی ورته ویلي د خپل راتلونکو فعالیتونو او پانګونو په اړه د پریکړې کولو په برخه کې د انتظار او د وضعیت د څېړنې له مخې چلند کوي، خو ځینې شرکتونه اټکل کوي چې تر پخوا به لا زیات کوچني شي او ان خای بازار پریږدي.
د نړیوال بانک د سروې له مخې د اګست 15 چې طالبانو کابل نیولی دی، په افغانستان کې ګڼې فابریکې بندې شوې دي او شرکتونه زیانمن شوي. د دې اقتصادي ستونزې علت مې په بریتانیا کې مشت اقتصادي چارو له کارپوه دریا خان بهیر څخه وکړ.
د انرژي نشتون دی په افغانستان کې، د کافي اندازه برېښنا نشتون، بل دا د نفتو یا د تیلو د قیمتو لوړوالی دی، او بل دا چې اساسي خبره دا ده چې د پانګوال په افغانستان کې یو مقدار د خپل توی اعتماد د لاسه ورکړی. د افغانستان فعلي سیاسي وضعیت داسې یو وضعیت دی چې نړۍ پر رسمیت پیژندل دی، نو خلک کافي اندازه اعتماد نه لري، د خپل پر راتلونکي باندې کوشش نه کوي چې زیات خپل سرمایه گذاری لا هم پراخه کا.
د نړیوال بانک د سروې له مخې لکه څنګه چې ویل شوی دی، دوی وایي چې 80% واړه شرکتونه متاثره شوي دي، 15% متوسط او 25% لوی شرکتونه. له دې سره زرګونو کارګران هم بیکاره شوي دي. دا د افغانستان په اقتصاد څه تاثیر پرې باسلی شي؟
دغه فعلي اقتصادي وضعیت چې موږ ګورو چې یو تعداد خلک اته د خپل د درې وخت ډوډۍ نه یو وخت ډوډۍ ته لاسرسی نه لري، دا دلایل همدغه شی دی. یو خو د افغانستان کې د بوختیاوي چې دي، دا فصلي بوختیاوي دي. یو تعداد خلک په زراعت کې مصروف دي او زراعت چې فصلی بوختیو دی به وروسته دغه دوی راځي واړه تشبثات، واړه کارونه، واړه تجارتونه ځان ته جوړوي، د دې طریقې خپل کوټه وایي دوی. دا یو تعداد زیات خلک په دغه ډول کارخانو کې چې تاسو یادونه وکړه، په دغه ډول کارخانو کې دوی مصروف او دوی بنا پر دغه سیاسي او امنیتي او اجتماعي دلایلو باندې خپل کارونه د لاسه ورکړي. کله چې د خپل کار د لاسه ورکړي، په دې باندې د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي. کله چې یو فرد یا کورنۍ د خپل عایداتي منبع د لاسه ورکړي، په دې معنی چې د خرید سطح یا صفر کې یا راټیټیږي یا بيخي صفر ته تقرب کوي. نو کله چې دا خرید سطح راټیټ شي، بازار کې د تقاضا مسله را کمیږي، خلک
بهر سب. یعنی وبخشه، یعنی استاس مطلب دا ده چې کارخانه وتړل شي، شرکتونه تجارتي وتړل شول، دا د سي دایروي شکل په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
بلکل دا په ټول اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي. ته فکر کوي دا د اقتصادي مسل د دې داخله کې نتورک پوندې دی، دا یو د بل څه کړی دی، ټولې وصل دي. ته فکر کوي چې چیرې د کارګر د پمیش کې زر لزر یا شل زر افغانۍ د معاش اخسته، دغه معاش چې دا و نه خسته، دا بازار ته مراجعه نه کوي. په دې معنی چې به ډیر امیانه ډول وایم، هغه یو څوک چې ترکاری پلوري په یو کراچۍ پسر، نو خود ددنم چون تقاضا نشته، سطح داخلی چه تقاضایی که داغه په کار بارم تاثیر وکړي، داغه په کار بار تاثیر که آغام رو رو دخپل اماغه وړه سرمایه چه داغه هم دلاسه ورکی.
دلته دغه کارګر چې کار لاسه ورکړی دی، ممکن یو کال بعد بیرته دته کار پیدا شي، خو که یو کال بعد هم دته کار پیدا شو، په دې یو کال کې چې د معاش نه دی اخیستی، دا څرنګه په اقتصاد باندې د دې تاثیرات اوږدمهاله دي؟
کاملا. یو کارګر که چیرې یو ورځې د کاره پات کیږي، یعنی یو ورځ زاید نه کوي، دا د دوه ورځو په اندازې ضرر کوي. دا په دې مانا مثلا نن یو ورځ د کارګر بیکاره پاتې شو، دا مجبور دی دا د تیرې ورځې عاید چې دی هغه نن ورځ مصرف کا، دوه ضرر کوي. یو د چې د تیرې ورځې سپما چې وه هغه یې مصرف کړه، بل دا چې د نن ورځې د کار چې نه درلود عاید یې لاسته رانه وړي. یعنی د یوې ورځې بیکاري معادل د دوه ورځو ضرر دی.
د اقتصادي چارو کارپوه دریا خان بهیر.
ازادي راډیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبرې مجله په منځني صفحه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي هغه راپورونه اندیشمن کړي چې ادعا کوي طالبان په بامیان ولایت کې 12 ښځې نیولې دي. دا ښځې له تیرې وی اونۍ راهیسې توقف شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
تورزی مخ کې په خاله رسنۍ او د خبري سوي ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر بامیانې انجنیر د طالبانو دی ویناستې لستېجه د هغوی لګول سوي بنرونه راخکته او چیرې کوي. د دې پیښې په اړه له بامیان ولایت یو شمیر فعالانو او ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړل چې دغه انجنیر او ښځو وروسته له هغې په دې اعتراض او د غونډې په ګډوډولو لاس پورې کړ چې طالبانو د ښوونځیو د موضوع په اړه راغوښتي وي، خو ناسته کې د افغانستان د کنګل سوي او شتمنیو په اړه بحث کېده. خو دې پیښې خپل عکس العملونه هم درلودل او له هغې وروسته د یولس انجنو او ښځو د نویل کېدو راپورونه خپاره شول. ځینو سیمه ییزو او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې له تیرې جمعې راهیسې تر پرون پنجشنبه د اپریل میاشتې تر 8 نیټې پورې په دغه ولایت کې په تدریجي ډول یولس ښځې نیول سوي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان چارواکي وایي د پیښې د نیول سویو ښځو د لادراکې کېدو له امله د هغوی د برخلیک په اړه اندېښمن کړي دي. د دغه سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
about reports that
موږ د هغو راپورونو په اړه اندېښمن یو چې په بامیانو کې د طالبانو د یوې غونډې په مهال د یو پوستر د سیریلو په تور ځینې ښځې د طالبانو له لوري نیول شوې. دا موږ ته د څو میاشتو وړاندې پیښې را په زړه کوي چې د لاریون په مهال د ښځو د حقونو فعالانې ونیول شوې او په ونیو په بند کې وساتل شوې. بنان موږ له نړیوال ټولنې غواړو چې د دې ښځو د برخلیک په باب ژر پلټنه وکړي چې چیرې دي، وضعیت یې څنګه دي، او د دوی د ژر خوشي کېدو دول لپاره غک پورته کړی او دا یقیني کړی چې دوی په باندې ان ساتل کیږي.
هڅه مو کړه د غویداګانو په اړه د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست او د کورنیو چارو وزارت وایندویان وپوښتو، خو تر دې د مایز مو کډیکو پیغامونو ته جواب نه دی ویلای. د یادونې وړ ده چې طالبانو څو متمخ کې هم په کابل او مزار شریف کې یو شمیر مترزې خزي نیولې وي او ځینې ان تر وی میاستې زیاته موده په باندې ساتلې وي، چې هغه مهال هم په کور دننه او بهر په ډېر پراخ برګونونو راپاریدلې وو. خو تر هغه وروسته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د یو شمیر ښځو د اعتراف ویډیوګانو په خبرولو ادعا وکړه چې دا ښځې د دوی پر ضد اعتراضونو ته هڅول سوي وي. د بامیانو ولایت پیښه وروسته له هغې رامنځته سوي چې طالبانو په خپله له 8 میاشتو زیاته واکمنۍ کې لا هم د شپږمو ټولګیو پورته انجنو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12/8 په ټول افغانستان کې.
د اوکرين په ختیځ کې د ریل ګاډي پر یو تمځي د روسي پر راکټي حمله کې د 9 کسانو د وژل کېدو او تر 100 زیاتو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوې دي. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي وایي پر ملکيانو د حمله په لوی لاس شوې ده، خو د روسي دفاع وزارت د حمله مسؤلیت نه دی منلی. په همدې کې د اروپای ټولنې درې لوړ پوړي چارواکي د اوکرين پلازمېنه کیف ته رسیدلي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوکراین د ریلګاډو دولتي شرکت وای نن جمعه تر 19 ډیر کسان د اوکراین د ختیځ په کراموتورس کې د ریلګاډو پر یو پټلۍ د روسیې په راکټي حمله کې وژل سوي او تر 300 زیات نور ټپیان سوي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي دا حمله په لوی لاس پر ملکیانو سوي ده. هغه چې په ویډیو کانفرنس کې د فنلند پارلمان ته وینا کوله وویل چې د حمله پر مهال د پیښې په ځای کې د اوکراین هیڅ پوځیان نو حاضر. د ریلګاډو له دغه تمځي څخه له هغو سیمو چې د روسیې له خوا ورباندې بمباري روانه ده د ملکیانو د ایستلو لپاره کار اخیستل کېده. په همدې حال کې د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویرشچوک نن د اوکراین په جنوب او ختیځ کې د لاسو بشري دهلیزونو د پرانستل کېدو خبر ورکړ. هغې ویلي چې یوازې د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 4200 کسان وتوانېدل چې د اوکراین له څو ښارونو او ښارګوټو ووځي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا واندرلین، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل او د سلواکیا صدر اعظم ایدوارد هیګر چې اوکراین ته رسیدلي له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره خبرې کوي. هیګر په یو ټویټ کې ویلي دوی اوکراین ته د دې لپاره ورغلي چې ولادیمیر زیلینسکی او د هغه حکومت د تجارتي او بشري مرستو وړاندیزونه وکړي. وروسته له هغې چې تېره اونۍ د اوکراین په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه راپورونه خپاره شول، غربي هیوادونو پر روسیې لا سخت بندیزونه ولګول. روسیا دغه ادعاوې ردوي او وایي ځواکونه یې جنګي جنایتونه نه دي کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د افغانستان د فوټسال ټیم چې له څو ورځو راهیسې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په سختو تمریناتو بوخت دی، د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې په وروستۍ مرحله کې دی. افغانستان را روانه اونۍ له تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مسابقه کوي. البته را روانه اونۍ مطلب د یکشنبې په ورځ وروستۍ لومړۍ مسابقه ده. که افغانستان په خپل ګروپ کې لومړی یا دویم مقام وګټي، د آسیا د ملتونو جام ته لار پیدا کوي چې هیڅکله لار ورته نه و موندلې. په بشکک کې زموږ همکار د فوټسال ټیم لغړیو سره کتلی، د دوی تمرینونه له نږدې کتلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د فوټسال ټیم غړي د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د آسیا د ملتونو جام د مقدماتي سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت دي. دوی وایي ډیره هڅه کوي چې د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا او یو تاریخ جوړ کړي. د فوټسال ټیم یو غړي عبدالغفار ساپی وویل دوی په لوړ مورال تمرینونه کوي.
تمام بچای کینځه سم به انګیزي بسار قوي او ان شاء الله ما لایق قضیه
ټول ټیم په قوي مورال سره تمرین کوي. موږ د دې لیاقت لرو چې آسیا جام سیالي ته لاره پیدا کړو او موږ به تاریخ جوړو. لوبغاړي ټول چمتووالی لري، خروزون کې لرو، ټول لوبغاړي سره یو موټی او همغږی یو چې آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو.
به هم بخیر سود کړي ما جام ملتای آسیا بخیر.
د فوټسال ټیم غړو تر دې مخکې په ایران کې هم تمرینی کم جوړ کړی و چې د ایران او عراق په وړاندې دوستانه مسابقې هم وکړي. د افغانستان د فوټسال ټیم اکثر غړي په دې باور دي چې بل اخره به چمتووالی یو نتیجه ورکړي او د آسیا د ملتونو جام ته بلار پیدا کړي. د افغانستان د فوټسال ټیم ګول کیپر محمد جان سفری وویل
لوړاندې خلکو سره ژمنه کوم چې د روزونکي او لوبغاړو په مرسته به آسیایي جام سیالیو ته لار پیدا کړو او لوبغاړي له بشپړ چمتووالي سره د سیالیو ته ورسي.
د افغانستان د ټیم ایرانی روزونکی مجید مرتضایی هم په دې باور دی چې ټیم یې کولی سي د آسیا د ملتونو جام ته لاره پیدا کړي.
تمرینات خوبی را اینجا داریم انجام میدیم، تو نقاط ضعفمون خیلی کار کردیم، خیلی امیدواریم که
شلته مو ختم رینا تو کرل پر خپل کمزور ټکو مو ډیر کار وکړ، ډیر هلمند یو چې وشو کول دي سالو ایتلار پیدا کړو او د آی اف سی شپاره سی وزن په کتار کې راشو. موږ دوه ورځې نور هم له تاجکستان سره تمرین کوو
ان شاء الله. به شما از ما دو روز دیگه تمرین داریم و بعدش بازی داریم با تیم ملی تاجکستان.
د افغانستان د فوټسال ټیم پر ترکیب کې ځینی ځوان لوبغاړي هم برخه لري چې په ایران کې ژوند کوي. دغه ټیم 13 چهارشنبه د قرغزستان پلازمینه بشکک ته ورسید. د اپریل پر 10مه د تاجکستان، د اپریل پر 11مه د ازبکستان او د اپریل پر 12مه د نیپال په وړاندې مسابقه کوي.
و موردل چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله قرغزستان کې ده او د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په تمریناتو بوخته ده. سرلی اکشن بی لومړی مسابقه له تاجکستان سره پیل شي. د سپورت لډګره لنړیوال ډګره د جنوبی افریقا او بنگلاديش ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. د کرکټ په دې لوبه کې جنوبی افریقا بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه پورې 2.5 منډې کړې دي. درې لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه لړۍ کې لومړی ټیسټ میچ جنوبی افریقا ګټلې ده. اوس هم جنوبی افریقا ښه بیټنګ کړی دی. 2.5 د درو په مقابل کې اوچتې نمرې دي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هر کله کوم. یو شمیر بهر میشتي افغان کورنۍ ویل افغانستان نه د وټلو یو مهم سبب د لونوز دخلې دي. دوی له طالبانو غواړي چې لښ پګم ټولګي پورته دی افغان جنو ته خونځي پرانیسي. د پتاسیال کې د طالب چارواکو په وار وار له هغه افغان کورنۍ چې د دوی په واکمنۍ دوه سره افغانستان وټلي غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستنې شي. نور حال دا فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
روسله هغه چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابلو ادرسونو په بهر مشتو افغانانو غوږ کړ چې هیواد ته دستانسي. یو شمیر دغه کورنۍ وایي په خپل هیواد کې طالبانو ترې د ژوند لومړني اساسي حقونه اخیستي نو په کومه خوشبینه هیواد ته ستانسي. له دوی یو شمیر ازادي رادیو ته وویل له افغانستانه د وټلو یو مهم لامل یې د لونو زده کړې دي. د امیرمن چې د دریو ماشومانو مور ده نه غوړي په راپور کې نوم واخیستل سي. د طالبانو تر واکمنۍ دوه شاوخوا یو میاشت وروسته له افغانستانه وتلی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
خپل هیواد ته د ستنېدو لپاره د چا بلنې ته اړتیا نه لرم. حکم افغانستان ته هغه افغانستان چې اوس طالبانو پکې زموږ د لونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې. زموږ لورګانې د زده کړو سلهلی لري ولې ترې دا هیلي واخلو. طالبان که غواړي چې خلک د هیواد ته ستانه شي باید د بشري حقونو د مراعات کړي.
مجیب لحاظ هم یو له هغو افغانانو دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ دوه وروسته له خپل هیواده وتلی دی. نوموړی وایي که څه هم لورګانې کوچنۍ دي خو په افغانستان کې برخلیک نامعلوم و او له همدې امله د هیواد پریښودو ته اړ سه.
تعلیم په خاطر باندې خو اصل ده لومړی حق ده. په دغه اثر کې چې څوک د تعلیم دروازې تړي نو هغه به د نور ژوند په خاطر باندې ستم دی هغه نه وسی.
کاغلی لحاظ وایي په افغانستان کې د خپل کورنۍ د پاتې نجونو لپاره چې له شپږم ټولګي پورته زده کوونکي دي خورا اندېښمن دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له اوو میاشتو زیاته موده کېږي خو له ژمنو سره سره لا هم دوی له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده کړې. د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تګ بندیز په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې مخکې یو شمېر کډوالو دینی عالمانو هم په یو سرخلاص لیک کې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده نه د انجونو د خونځیو د خلاصون غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت په هنه وزارت تیر جمعه ازادي رادیو ته وویل چې دوی د لوړو ټولګیو انجونو زده کوونکو خونځیو پرانیستلو لپاره د خپل مشرتابه حکومت ته پټه مدي. دغه وزارت له شپږم ټولګیو پورته د انجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو د دروازو د تړل کېدو لامل د خونځیو لباس یاد کړای او ویلي هر کله چې دوی د خونځي جامه د اسلامي حجاب سنت او د افغانستان له فرهنګ سره سم تر هسوه خونځیو ته د تګ اجازه به وکړي. خو یو شمېر نجونو زده کوونکو مخکې ازادي راډیو ته ویلي د دوی د ښوونځي په لباس کې هیڅ ستونزه نشته او د اسلامي او افغاني دودونو سره سم جامه لدی. د یادونې وړ ده چې د طالبانو حکومت چارواکو له بیلابیلو ادرسونو په وار وار له هغو افغانانو چې د دوی له واکمنۍ دوه وروسته یې خپل هیواد پریښی غوښتي چې بیرته افغانستان ته ستانه سي. تازه تېره اونۍ د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی د څو ولایتونو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې له دوی وغوښتل هغه کورنیو ته بیرته هیواد ته د ستنېدو بلنه ورکړي چې له افغانستان وتلی دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په روشه کې د کابل په بازارونو کې ځینې غیر الکولي څښاک او خوراکي توکي چې کیفیت یې خورا خراب دی ډیر پلورل کیږي. دا څښاک او توکي ان د خپل اصلي بیې په پرتله څو چنده ارزانه پلورل کیږي. افغانان چې اوس مهال اقتصاد له بل هر وخت ډیر ځپلې یو شمېر د روژه ماتي او پیشلمي لپاره له همدې څښاک او توکو استفاده کوي. خو روغتیا پالان بیا له دې ډول خوراکي توکو او څښاکو کارونه د روغتیا په زیان بولي. جزئیات په دې ریپورت کې.
دا د کابل د پولیخشتي سیمه ده چیرې چې په کراچیو کې خوراکي او نور توکي پلورل کیږي. دلته هر کال پروژه کې د کراچیو په سر د خوراکي توکو، لبنیات او غیر الکولي څښاکو پلور زیاتیږي. ملایی، مستې، شیدې، د میوو اوبه، مربا او غیر الکولي څښاک هغه څه دي چې دلته له نورو هټیو په ارزانه بیه پلورل کیږي. څه کال چې د جمهوریت لړنګېدو و میاشتې وروسته په بازارونو کې د خوراکي او نورو توکو بیې څو برابره پورته تللي، یو ډېر شمېر خلک لیدل کیږي چې د توکو د پلور لپاره همدلته راځي. یو ښځه چې نه غواړي نوم یې خپور شي خو همدې کراچیو ته ولاړه ده او غواړي ملایی او مربا ترې واخلي. ازادي راډیو ته وویل اومي غوښتل چې د خوراکي توکو له پلورونکو سره هم خبرې وکړم چې دا توکي له کومه ځایه راوړي او ولې یې په کمه بیه پلوري، خو خبرو ته حاضر نه شول. نورعالم چې له څو کلونو راهیسې په همدې سیمه کې تسبیح او خولۍ پلوري، د پوښتنې ته ترې واحده ځواب وایي.
غریب خلک دا راځي دلته او خبر نه دي که دا تاریخ صحیح ده نه ده، که دوسې بریبار ده.
خدا چې دا توکي له کومه راوړل کیږي ځواب مو ورته ونه مونده. له بلې خوا یو شمېر روغتیا پالان وایي د دې خوراکي توکو کیفیت خورا کم دی او روغتیا ته ډېر زیان رسوي. د کابل په اندرا ګاندي روغتون کې متخصص عبدالحق قاضي زاده
قیمات او نور خوراکي مواد چې تاریخ کم وي او یا بې کیفیت دي، د دې څخه چې ډېره استفاده کوي اکثرا د مختلفو امراضو سبب کیږي، خصوصا په ماشومانو کې تسمم غذایی سبب کیږي او هغې ته اسهالات او استفراقات پیدا کوي او په غټانو کې هم برلوه. د دې څخه کیدای شي په غټانو کې د وینې د غوړوالي د زیاتوالي سبب شي. او
خو ولې د دې تاریخ تیر او بې کیفیته توکو د پلور مخه نه نیول کیږي؟ د طالبانو د خوراکي توکو او درملو ملي ادارې سرپرست عبدالباری عمر
دا توکي چې په سړکونو په لس یا هم 15 افغانۍ پلورل کیږي ځینې جواز لري او فابریکونه یې اخلي. دا ستونزه هم نه لري خو ځینې نور بیا په قاچاقي توګه په پټو ځایونو چې لاندې دي موندل شوي تولیدیږي. موږ هڅه کوو چې دا ځایونه پیدا کړو.
روغتیا پالان له خلکو او د طالبانو له حکومت غواړي څو د دې ډول خوراکي او نورو موادو پلور مخه ونیسي او منع یې اعلان کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سمستا سود پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راخلو.
1900 کسان د ډاکس چې دوریا خواته ورتیر شه د اړیک کې د پاکستان ملیشین ویلی دی چې برتش دغه دراو پس کړی دی موټر شي نسته په پښو باندې په ری کې روان دي. پای د پاره دغه مسافر رښتیا وزي ورسول.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته زدا خپل پیغام پیژدم. د کندهار ولایت نه زدا راغ کوم چې موږ بر کمزوري دی کار نه کوي چې د جمعې په ورځ راسم داسې کمزوري ګروپان سم نه لګیږي. برکونه ګرد غټ غټ پاپیر کو د زدا د شوکو زګوته نه ورځي نو په خواچو اتیر حکومت الته وو برک عدالت وو سیدا حکومت راغله نو نه خبر سیدا سر کم کې ساده.
سر افغانستان تار اکبر سر والا ازل عدالت خبر سم دا ریډیو ری اعلان نو وکړه شته چې 500 دا کړه تار اکبر 500 دی 12 به بل شی وکړي شته.
د ما دا پیغام د خوست ولایت اماراتو ته ورسیږي او پر چارواکو ته. دلته سبزی ریټونه ډیر جګ دي، هر څه جګ کې غوړي وړو د پښتنې څوک نشته. سلام بخیره
زافیز هغه د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته په کندهار کې چې کومې مرستې کیږي هغه مرستې په ډیر شفاف او صحیح طریقه سره بیچاره او مظلوم ولس ته رسیږي. او کله کله دا د ځینو خلکو هغه تبلیغات چې وایي د مرستو په ویش کې د طالبانو له خوا څخه خیشه پالل کیږي، دا د حقیقت څخه لیرې خبره ده. موږ چې دلته کومې مرستې وینو مسلمانانو مظلومو او بیچاره ولس ته ورکول کیږي هغه په صحیح او شفافه طریقه سره ورکول کیږي. کله کله ځینې انسانان داسې پیغامونه ازادي رادیو ته پرېږدي چې هغه نور مسلمانان د خبره څخه لیرې وي، نو په دې خبره کې ډیر شکمن وي.
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکته وایي. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدي:
00420221234.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.